د ماسپخین دوه بجې شوې سموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. دا پروګرام مللی بشیر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لاره له دواړو خواوو د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. بختر خبری آژانس چې طالبان یې اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه مهال په مشروط ډول هغه مهال وتړله چې له موټر چلونکو څخه یې د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسار زیاتوي چې طالبانو هم متقابل اقدام کړی او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورتونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورت او ویزې غوښتنه نه کېدله. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د WFP مشر سیاو وی په تورخم کې راستنو شویو افغانانو سره د کتنې پر مهال په یو ویډیوي وینا کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې د لکونو افغانانو د جبري ایستلو پر ناوړه عواقبو خبرې کړې. هغه ویلي چې له دې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کیږي او په داسې نامناسب وخت کې راستنیږي چې کافي خواړه، امکانات او د استوګنې ځای نه لري. میرمن حسیاوی تر ټولو د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان د وروستۍ درنې زلزلې، کمزوري اقتصادي حالت او د چاپېریال له اثراتو څخه لا هم نه دی رغېدلی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون وویل چې له پاکستانه تر دې دمه څه باندې 400,000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نای وایي چې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250 تلویزیونونه بند شوي دي. نای د تلویزیون د ورځې په مناسبت چې هر کال په نړۍ کې د نومبر په 21 نیټه منځل کیږي، د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې تلویزیون په تیرو 2 لسیزو کې د بیان د ازادۍ، خبر رسونې او د عامه ذهنیتونو د روښانولو په برخو کې خورا مهم رول ولوباوه. خو سږکال دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان له نیمایي ډېر تلویزیوني چینلونه فعالیت نه لري. نای وایي د افغانستان د ټولو رسنیو خو په تیره د تلویزیونونو د کار وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. دا ټولنه له آزادو رسنیو په خاص ډول له تلویزیونونو غواړي چې د بې پرېتوب او خپلواکۍ اصولو ته په پام سره فعالیت وکړي. د نای د نظر پوښتنو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان له 140 تلویزیونونو څخه 70 د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت پرېښی دی. د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي چې له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنې حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه اعلان کړې ده. د هنیت څرګندونو د هیلې را ژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 10 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي وو. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس یوازې 3 تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو مړي موندل شوي دي. او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس په یو ناڅاپي سفر کې فته رسیدلی څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. له امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی. ښاغلی پیستوریوس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملو خونړۍ څپه پیل کړې او په دې ترڅ کې تر ډیره عامه او د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. پیستوریوس د کیف په مرکزی چوک کې د اعتراضونو د پیل د لسمې کلیزې په مناسبت د ګلو د ګېډې د ایښودلو پر مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی دی چې له دې هیواد سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي. د جرمني دفاع وزیر کیفته په اورګاډي کې سفر وکړ او تمه ده چې لخپل اوکراینی سیال رستم عمروف او ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره به وګوري.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونی زه خبرونه د ازما حق دی تشرغلاست. زه ملالی بشریم. د خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی. د نومبر 15مه د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. تاوتریخوالي څه ته وایي او څومره ډولونه لري؟ د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د ټولنې د افرادو او د حکومتونو مسؤلیت څه دی؟ د شوزو له کومو حقونو څخه محرومول په تاوتریخوالي کې شاملېږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په خپرونه کې راسره د ښځو د حقونو مدافع اغلې سایما خوګیاڼۍ، اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې حسنا روفي ګډون کوي. اوس هم له موږ سره اغلې سایما خوګیاڼۍ د تلیفون له لارې وصل سوې ده. تاسو ته شراغ لاست وایم او ډېره مننه چې وخت مو استې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. اغلې خوګیاڼۍ، زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ مانځل څه ګټه لري ستاسو په نظر؟
مننه ډېره زیاته. زه هم خپلو ورکو سلامونه تاسو ته او د تاسو مېلمنو او د راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. اول خو باید پوه شو چې تاوتریخواله څه دی او دا چې لمانځل به څه ګټه ولري. تاوتریخواله هر هغه عمل دی چې انسان او بالخصوص مېرمنې، نجونې، ماشومان په اوسني مهال راتلونکي کې روحي او جسمي توګه زیانمنوي او د هغوی شخصیت ته زیان رسوي. نو تاوتریخواله دی په مجموع کې تاوتریخواله یوازې په افغانستان کې نه دی، دا په ټوله دنیا کې دی. او دا تاوتریخواله اکثرا مثلا د تاوتریخواله قربانیان د ښځینه دي او جنګي دي او بالاخره په درېمه کټګوري کې ماشومان دي او کله کله سړي هم پکې راځي. نو دا چې ملګري ملتونه اوس ورځ لمانځي، نو په زه فکر کوم چې په دغه سره لمانځلو په شعاري بڼه، یعنی وی خو د شوار په شکل د مانځي وي او پریکړه کې یو شخص صادر کی مثلا هغه، نو یو شی دی چې دا د نړیوال اسنادو په نومول کیږي او اکثره هیوادونه هغه مثلا سره الحاق شي او به رعایت شي خو ډېره بخښي. لکه څنګه چې موږ مثلا په دغه شلو کالونو کې د ځینو نړیوال اسنادو سره الحاق شي او د طالبان تر راتګ پورې هغه په افغانستان کې رعایت کېدلی. مثلا موږ ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د توپیر د بنده وړلو کنوانسیونو سیدا او ډېر زیات رعایت کېدلو، یا مثلا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه وه، همدا رقم د بدني او سیاسي تړونونه چې مثلا افغانستان مثلا الحاق شوی او هغه مراتولو، دا خپله د افغانستان د ښځو لپاره خاص ملاتړ او مثلا په هغه ځینې خاص واحدونه ورته جوړ شو د افغانستان د ښځو لپاره په همدغه د قوانینو په اساس باندې، د اساسي قانون په اساس باندې. موږ ولیدل چې په افغانستان کې مثلا د ښځو د نارینه او د مساوات لپاره پکې کار شوی او د کورنۍ د ملاتړ لپاره پکې کار شوی، همدغه د قوانینو همدغه اسناد په رڼا کې د مثلا موږ ځینې واحدونه جوړ کړل. مثلا د ښځو وزارت جوړ شو په افغانستان کې، د هغې تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته جوړ شو چې دی ډېر ښه په دې و چې مثلا نظارت یې کولو. یو د راپور د هی مرجع و چې مثلا یو څوک څو یو ادرس و د ښځو دپاره، مثلا دغه د ښځو چارو وزارت موږ همېشه د انتقاد پرې کول چې هېڅ کار نه کوي، ګر چې دوی پالیسي جوړوله، مګر بیا هم ډېر زیات ښه په دې و چې په هر ولایت کې د ښځو په اړه یو ادرس و، یو ښځه یو ستونزې سره یو مشکل سره مثلا مخکې دره، یا به مجبور و چې د عبدالله کمیشن ته بتله، د بشري حقونو خپلواک کمیشن ته به مراجعه کوله، یا بتله مثلا وزارت ته بتله، هلته به مراجعه کوله. باندې موږ ولیدل چې مثلا د نور محاکمو تر څنګ خاص محکمې د تاوتریخوالي د مالې په خاطر مثلا جوړې شولې، او یعنی یو څه د خوځ لپاره سہولتونه پکیو. نو اوس هم کناړیوال مثلا دغه سي اسناد بیا هم بل پر کلیک مثلا صادروي یا په بل ایلا کنونشن باندې جو کار کوي، نو بیا هم په وادونه چې وسره الحاق کوي او ملاتړ څنګه کوي، حمایت کوي د خوځ لپاره خپل ګټ لري. او کبه چې دغه سي واځي کومه اعلان مثلا په شواري باندې تخبر شي، لکه دا اوس چې افغانستان کې مثلا خوځ کم تاریخوال سره مخ دي، موږ تاسو ګورو چې تاریخوال واځي و کورنۍ کې نیوی هم دا اوس د افغانستان خځې د غیر دین چې په کورونه کې تاوتریخوال سره مخ دي، مګر په عمومي کچه د دولت خوان هم د تاوتریخوال سره دوه مخ مخ دي. موږ ګورو چې مثلا اکثر نجونې چې موږ د تعلیم د حق نشي دوه اساسي بنسټي سختې د غیر محرومي شوې دي. اقتصادي ستونزې لري، مثلا د اقتصادي تاوتریخوال تر ټولو بد تاوتریخوال دی چې دا هم په لامل دا چې په کورنۍ کې یو تاوتریخوال باندې مثلا دوه وړي چې کورنۍ اقتصاد دوی خراب وي همیشه مثلا تاثیر خو اثر دوه مخ کیږي. نو په دې خاطر باندې نو کدا ورځ منځل کیږي په نمایشي شکل ویم، خو بیا هم د خو نه یو یادونه کیږي، خو شرط به کدا وي چې مثلا چې هغه مراعات شي او احترام ورته وشي.
مننه اغلی خوګرنی. اوس هم اوریدونکو له مر سره اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفی د ټلیفون لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی. اغلی روفی، زما پښتنه ستاسو دغه و چې که تاسو د پدې برخه کې خبرې وکړي چې په د افرادو پر کچه باندې په کورنۍ کې څه ډول تاو ترخوالی په افغان ټولنه کې ستاسو تر سترګو سوي دي، او تاسو څه فکر کوئ چې رواني تاو ترخوالی لفظي او بیا فزیکی تا ترخوالی څه شي دی؟
د کورونای څخه په افغانستان کورونای څخه ترخواله لامل لومبنای برخه ای داده چې اقتصادي لامل دي، چې متاسفانه په افغانستان کې اقتصادي لاملونه باید شوي دي چې کورونای پر رواني او همدارنګه په فزیکی تا ترخواله ته مخ راوړي. که اقتصادی برخه تامین وسی ځکه زمونږ ټولنه او زمونږ شما داسې شوی دی چې متاسفانه رواني تاوتریخوالی روان دي. زاستر یو تجربه مې یو څو ورځې مخکې مونږ نندارتون ته تللي وو، متاسفانه هلته فضا امن و فضا ټولې امن و، کوم مشکل نه درلودل، فضا د ښځو لپاره او ښځو اختر هلته کار کوه، خو متاسفانه داسې یو فضا و چې یعنی دوانان ټولې او یو تاوتریخوالی درلودل. فیزیکی هلته هیڅوک څوک ضرر نه لیدل، هیڅوک کوم خبره نه نو مګر په رواني توګه داسې یو تریخه فضا، داسې یو تریخه فضا و چې روانان زما زه چې کور ته راغلم مالې ای کاش تللی نه وم. ډېر یعنی یو په رواني توګه ډېر یو تاوتریخوالی و، یو زه هم ورته خپله به په تغیې په عمل باندې پوه نه شوم، خو په افغانستان کې کله تر اوسه چې د بل حکومت راغلی رژیم تغییر کړی دی، ټولو روانان یو وسیب لیدلی دی، او د تغییرول د رژیم سکوت اخلی په ټولو کورنیو باندې یو منفي اغیزه کښېښودلی دی، او د هغې نه هم وروسته اقتصادي لاملونه باعث کېږي چې کورنۍ تر یو بل تر لاندې اقتصادي په برخه کې د اقتصاد لپاره دا چې نشي کولی د خپل حتی د خپل ویزمندي رفه کړي د نور غړو د کورنۍ خوځا پاتې دی. د هغې دا دوه ولونه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل پر مخ هم تاوتریخوالی ولري، او دا چې مونږ د خپل دین د خپل اسلام صحیح پېژندنه نه لرو. که مونږ صحیح پېژندنه ولرو د معنویت په برخه کې که وګورو هیڅ کوم مشکل مونږ سره پېښېږي، خو متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې نه دین سم پېژندل شوی دی، او همدارنګه کله چې حکومتونه تغییرېږي رژیمونه تغییرېږي دا یو منفي اغېزه په ځوانانو باندې په کورنیو باندې د هغوی په اقتصاد باندې لري چې دا ملونه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل تر وړاندې حتی د یو کورنۍ غړې نجونې د مثلا خور تر ورور پر وړاندې او همدارنګه اولاد تر خپل مور او پلار تر وړاندې تاوتریخوالی ولري، او دا باعث کېږي چې دا اجتماع ته وځي. کله چې یو کورنۍ صحیح مثبته مدیریت ونه لري همدارنګه دا کوچک اجتماع ته یا یو اجتماع ته ځي، او همدارنګه
هغه په ټولنه کې او په ټول یو کې نشيږي موږ دلته څنګه چې له ما واسه مولیدل یعنی دا خلک چې اته څو خبرې نه کول چې د خبرې نه زوی ما کوم تاثیر خو له سترګو ته دی او دغونو ته دی راکوتونه باندې یو بخي نو امیدې په نشیدل دا د دې نه معلومیږي چې د افغانستان په کورونو کې یو تاثیر خو له شته د تاثیر خو له رواني په توګه شته چې موږ د خپل راکوت او دغونو باندې یو بل څه غوړو او یو بل څه نو امیدې کوي
مننه اغلی روفی اغلی مومن تاسو څخه به بل پښتنه وکم تاسو د اغلی روفی خبرې هم واردې او د اغلی خوګیانی خبرې هم اغلی خوګیانی د اقسام په اړه خبرې وکړې او اغلی روفی په خپل خبرو کې هغه لاملون ته اشاره وکړه چې تاو ترخواله رمسته کوي تاسو خزمه پښتنه دغه د چې کله چې په یو ټولنه کې تاو ترخواله رمسته کیږي د شوزو پر وړاندې د دغه د لمنځوړلو لپاره پر ټولنیز کچباندی یاد کورنیو او افرادو پر کچه باندې خلک څه کولای شي چې تاو ترخوالی لمنځو یو سي د شذو پر ضد باندې که هغه فزیکی وي که هغه د لفظي وي یا که هغه رواني وي
سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته درنو مېرمنو ته ټول لمړی غواړم چې د تاو ترخوالی هغه مفهوم وایم چې نه خپل تاو ترخوالی لته عوامل څنګه پیدا کیږي او بیا په لمنځولو خبرې وکړو اصلا خپل تاو تریخواله لکه د نوم نه چې معلوم دی تاو تریخواله یعنی زور تیری زیاتی سختي شدت زیان رسول او په دې معنا راځي چې بیلابیلو موادو یعنی تاو تریخواله په فزیکي او په رواني ډول یو چاته تکلیف ورکول دي د یو کس زورول دي او سپکول دي چې دا ټول هغه منفي اړخونه دي هغه اصلاحات دي چې ټولنې ته هم د منلو وړ نه دي او د بشري حقوقو له لحاظه او د اسلامي اصولو له لحاظه دا ټول د منلو وړ نه دي او دا د مدې د مخنیو خاطر باندې باید په ټولنه کې اسلامي قوانین او اصول په نظر کې ونیول شي او خصوصا په ښځو په ماشومانو باید تیری زیات زیاته او دا دغه ټول چې مایات کوي باید دا ونه اوسي په ټولنه کې او بیا خصوصا د یو حکومت لخوا یا هغه څوک چې په راس کې دي په مشرۍ کې دي په قدرت کې دي باید هغې هم دې ته پام وکړي او دغه موارد باید په ټولنه کې موجود نه وي او د دې د منځورولو په رابطه یا د منځورولو په حق باندې قوانین یا خپل اصول باید تدبیر شي په ټولنه کې په کورنۍ کې په هر ځای کې چې دغه مشکلات راځي باید د دې مخنیوي وشي ځکه دا لکه ما چې مخکې ویلې نه منلي دودونه دي زموږ په فرهنګ کې زموږ په کلتور کې هم ځای لري په ټوله بشري حقونو کې هم ځای لري نو یو څه آگاهی ته یو څه اصول ته پابندیا د قانون تطبیق دا ټول هغه عوامل دي چې د تاوتریخوالي مخه نیسي او تاوتریخوالي لمنځه وړي
بله ډیر مننه اغه له مومند تاسو یادونه وکړه چې د اسلامي قوانینو په عملي کولو سره په افغان ټولنه کې د تاو ترخوالي کچه هم راټیټېدلای شي تاسو د اغه له روفي په خبرو کې باور دل دوی د ونندارتون یادونه وکړه چې د شذو د لاسي صنایعو د پاره جوړ سوی وو او پر دغه نندارتون باندې موږ راپور درلودي چې دا ډول یو نندارتون جوړ سوی دی د شذو لپاره چې دوی خوشی څرګند کړي وو او ورسته بیا شذو مشته په یو راپور کې ویل چې کله چې دوی دغه ځای تورلې غرفې هلته خلاص کړي چې مشتریان راسي او د دوی لاسي صنایع او توکي واخلي خو طالبانو یوازې وشو ته ویل چې دوی اجازه لري و دغه نندارتون تورسي او ناري نه نس کولای چې د دې نندارتون څخه کتنه وکړي یا هم هلته یو څه یو لاسي صنایع چې شذو هلته ایشتي هغه وپیری په دې سره شذو ونه کړای سوای چې هغه لاسي صنایع چې دوی ننداري ته ایشتي هغه خرڅ کړي په دې خاطر باندې چې د مشتریانو تعداد کم او یو بل عامل دا هم شول سوی و چې شدي تر ډیره پورې په افغان ټولنه کې سودا نه کوي او نارینه ورسره ځي هغه نارینه د دوی په خوښه باندې سودا ورته کوي او په دې مورد کې چې چون چې نارینه نه ونو د دوی شیان هغه شیان چې دوی ونندارتون ته ایښوي هغه په هغه توګه باندې خرڅ نه سول چې دوی غوښتل او ډیرای غرفې په همدې خاطر باندې بندي سوی د دې نندارتون نوم د ملي او نړیوالو صنایعو د ختیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی و. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې د خدیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی دی او بیا د ښځو سره برعکس هغسې چلند کیږي چې دوی ته ویل کیږي چې تاسو خپل توکي دلته کښېږدی و نندارتون ته، خو مشتریان نارینه نسي راتلی، یوازې به ښځې راځي، او هغه بیا هغسې نتیجه ورکړه چې ښځو نسوی کولای چې په هغه تعداد کې ورسي دغه شیان واخلي، او بیرته هغه نندارتون د ځینو کسانو په وینا چې هلته یې ګډون کړی و ناکامه پاتې سو. ستاسو په نظر دغه د اسلام له نظره چې د حضرت خدیجه یوه تجاره ښځه وه، هغې په خپله ازاده توګه باندې خپل تجارت کاوه، کاروبار یې کاوه، او هغې ته دغه بندیز ور باندې نه و چې ته به یوازې د ښځو سره خبرې کوي او د نارینه وو سره کاروبار او تجارت نسي کولی، خو برعکس پر ښځو باندې په اوسني افغانستان کې دا ډول بندیز دی. ستاسو په نظر دغه څه ډول ضد او نقیز معلومات و خلکو ته یعنی اذهان مغشوشوي؟
طبعا زه په جریان کې یم او د دې نندارتون د پیل نه هم زه خبره وم چې ډېر زیات اعلانونه او ډېر زیات بروشورونه او اعلانات یې په ما ولیدل چې نندارتون خدیجه کبرا نندارتون یعنی په تجارتي بڼه باندې دې اعلانات وشول چې دا پیل کېږي په 23 عقرب. کله چې دا نندارتون پیل شو سیام ښځې د لرو پرتو سیمو له ولایتو راغلي وې. نن ما هم سره مجلس درلودو، دوی د خپل توکي راوړي وو په ډېر مشکلاتو، هغه ډېر مصرف په دې شوی وو، دا کرایه او دا اوسني شرایط او سختې لارې دوی مرکز ته راغلي وو. متاسفانه څنګه چې توقع کېدله، څنګه چې د ټولو تمه وه، په هغې شکل د نندارتون فیصله کامیاب نه وو. ځکه همدغه مهمه مسله چې تاسو یاده کړه موږ په افغاني ټولنه کې ګورو چې یعنی دا ټول ناپسند دودونه دي، خو اوس فعلاً خو شته دي په ټولنه کې حاکم دي، کیدای شي چې پر ورو دا دودونه کم شي، اما اوس فلحال همدا ښځې اقتصادي یعنی واک نه لري او دومره امکانات نه لري چې دوی ځان ته یا چای را ونیسي، یا خوښي، یا ورشي، یا ته ښځې دا امکانات لري چې نندارتون ته ورشي، له نږدې دا وګوري، اجناس راوړي. په مخ کې ډول کې نارینه وو ډېر سودا کوه، خپلو ښځو ته یا خپلو کورنیو ته یې له نندارتون نه ډېر توکي اخیستي وو. ښه څوک چې چا چې خپل مواد را وړي، خپل لاسي صنایع را وړي، بیا هغه په ښې خرڅ شوي. او متاسفه دا وړي دغه لوی بندیز په کې لګېدلی وو چې دا د نارینه وو نه ورته وګو، د ښځینه مغازونه باوجود چې ښځو خپل ایجاب مراد کړی وو، خپل غرفه کې ناستې وې، کوم ستونزه نه وه، یعنی کېدای شي چې نارینه وو خپل توکي ته اخیستي وای. اما متاسفانه دغه بندیز د دې باعث شو چې د ښځو توکي خرڅ نه شي، او ښځې ناامیده له نندارتون څخه یعنی ناامیدي ترلاسه کړله. په اسلام کې ستاسو سوال ته راګرځم، اسلام چې یو کامل او جامع دین دی، د بشر د ژوندانه هر اړخ یې څېړلی او د ښه ژوند کولو امر یې کړی، او د هر نوع تاوتریخوالي یعنی په ټولنه کې هر نوع تاوتریخوالی منع ګرځولی، او د خلکو ته د مینې او د ورورولۍ هدایت کړی دی. متاسفانه چې دا په اوسنۍ ټولنه کې په نظر کې نه نیول کېږي، او یعنی دا خپله د انساني کرامت ته نه ارزښت ورکول دی چې د ښځو هغه زحمتونه، هغه څه چې دوی هیله درلودله، هغه یې نندارتون کې وړاندې کړي وو. اما متاسفانه چې دا خرڅ نه شول، یا دوی د خپل ناامیده شول، د خپله انساني کرامت ته د سوال لاندې کېدل دي، او د حقونو ته نه درناوی دی، د ښځو حقونو ته خطر. نو دا د اسلام د ټولو موادو سره د اصول سره دا همغږي نه لري، دا خلاف د اصول دي. لکه تاسو چې خپله یادونه وکړله، خدیجه کبرا نوم چې ورکوي، خدیجه کبرا هغه ښځه وه چې په اسلام کې تجاره ښځه وه، هغه د کاروانونو سره ډېر لرو سیمو ته تلله، د شام نه د نورو، حتی د کوسو ګورو یو مملکت نه بل مملکت ته تلله، خپل توکي راوړل، او د نارینه وو د کاروان سره به ګډه تلله، خپل بازار کې به یې د نارینه وو سره دادو گرفت، یعنی هغه خپل پیسې تبادله کولې، اجنس تبادله کول، دای دا اجرات کول، او په څنګ کې بیا د همدغه د ګټ نه خپل د اسلام دین ته خدمت کوي. یعنی موږ د دې یو ډېر ښه مثال دی، د ښځو کار او د ښځو حمایت د اسلام مقدس دین نه، متاسفانه د خدیجه الکبلا د سپیشل نومنه ګټه اخیستل دي، اما د هغې په اصولو باندې پابندي او د هغې اصول مراعت نه کېږي دلته په اوسنۍ ټولنه کې، چې دا د یو لوی خپله یو لوی تاوتریخوالی دی د ټولو ښځو سره، او خصوصا بیا د سوداګرو ښځو سره او د هغو ښځو سره چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و.
مننه اغلی مومند. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په سیستماتیک توګه د شوزو د یوې ټولنې څخه یوې خواته کول یا یو طرف ته کول د دوی د ټولنې څخه د فعالیت ټغر ټولول، ستاسو په نظر څومره په تاوتریخوالي کې راځي؟ د شوزو څخه د تعلیم او د کار حق اخیستل څومره تاوتریخوالي ستاسو په نظر تاوتریخوالي دي د دوی پر وړاندې؟
من ندی رضیات ما جان لکه څنګه چې خوند خبرې وکړه زم ور مولانا تفسیره په ولرم خپل منځوي کول کا په کور کې وي کا په ټول نه کې وي دا تاوتریخوالي دي، یعنی د نور نه جدا کول یوازې ساتل. نو اوس خپل په افغانستان کې د طالبانو دوګونه سیاست ته چې مثلا د ښځو په وړاندې کوي، کله چې وی نمنګ بازارونو کې ګورو ټول ورځې بازارونو کې سړی چاول خرڅوي په دوکانو کې ښځې ورته ولاړې تریا، اگر چې کله ښځه ځي هغه ته یو مارکیټ د دوکونو باندې خلاصېږي یو نمایشګا خلاصېږي دوی غواړي خپل تولید خرڅي، د دې په ځای چې دوی حمایت وشي او د دوی ملاتړ وشي د دوی تولیدات مارکیټ پیدا کړي مارکیټینګ ورته وکړي چې خرڅ شي او د خپلو خو ودرېږي. نو اداري دغه دولتي ادارې خو تاسو ونیولې نو شي جانم، نو په دغه کورونو کې چې دوی کار کوي مثلا دغه تولیدات پر خپل تاسو باید مارکیټینګ ورته وکړي، تاسو باید ورته زمینه برابر کړي چې دا خرڅ شي، غیر دغه نه ځای سړي د اغېز نه بندوي چې مثلا څوک هغه سودام ترې وانخلي. یعنې د خپل غټ تاوتریخواله دی، هم ګوره هم دلته ښځې منځوي شي هم په اقتصادي لحاظ وځپل شوي، یعنی خپل په ژوند کې اقتصاد ډېر زیات رول لري، اقتصاد چې خراب وي په کور کې یعنی همدغه وجه وي چې د ښځه د مېړه ترمنځ هم شخړه راځي جنجال راځي، د اولادو د مور پلار ترمنځ هم جنجال راځي، د کورنۍ د غړو ترمنځ هم جنجال راځي، د خپل د ټولنې یو غټه برخه زیانمنه کوي او په همدې خاطر باندې دغه ټولنه د رکود سره اخر مخېږي. نو ښځه خو د ټولنې مای برخه تر دې ډېر تر دې ډېره ده په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د ښځو په نارینه باندې اکثریت ځکه چې موږ اول د پار کور کې مثلا شپږ ګوجه نه کوي دواله کان پکې په هغه اکثره هغه نارینه د موږ شهیدان شو، نو د هغوی کونډې دي د هغوی ماشومان دي، د خونه ده انده مکمل ظلم او تاوتریخواله ده او راضی پکې نه چې بیخي یعنی ټول تاوتریخواله ده بدتر تاوتریخواله ده چې همدغه کم تاوتریخواله چې اوس د افغانستان د خو سره کېږي همدغه لامل کېږي چې خورون کې بیا تاوتریخواله راشي. بیا بده خبر خدا ده چې په افغانستان کې پخوای و ادرسو خلک مثلا مثلا ښځو به خپل شکایت ورته کولو، شاکي به هلته تلل شکایت به یې کولو، یو څوک به وشي د هغو خبره به یې اورېدله مثلا هغه به یې راپور ورکولو یا به تر محاکم پورې دو غږ اوچت کېدلو حمایت ته نه کېدلو څوک وچې پوښتنه به یې وکړي. اوس هغه کار مې کېږي او اوس ګوره موږ تاسو د اسلام د دین په نامه باندې اسلام دین ډېر لوی او پراخه او د افغانستان د دین دی، هغه کې د افغانستان د ښځو لپاره کوم مشکل نشته، یعنې هغه کې د ټول انسانانو حقونه په خوندي دي که هغه ښځه ده که هغه سړی دی که هغه ماشوم دی، هر چا خدای پاک خپل حق ورکړی دی. دا چې دوی غلط استفاده نه کوي مثلا په یو رقم ابزارو په توګه دوی استعمالوي دا بېله خبره ده. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا په تاوتریخوالي کې راځي او ډېر جدي تاوتریخوالی، هیله مې دا ده چې دوی خپلو دغه کړنو ته توجه وکړي او د افغانستان ښځې ډېرې زیاتې ځورېدلې دي. تقریبا دغه څلوېښت کاله جنګونه چې شروع شوي دي اکثر هم پرواني تکلیفونه اخته دي او کلم چې لږ په خپو درېږي دوی بیا په خپو وایي بیا غورځوي بیا پرځوي او په سیستماتیک ډول یې د ټولنې نه د ادارو د دولتي ادارو نه حذف شوي او بالاخره کورونو ته کړي. اوس په ټولنه کې چې هغه دوی لږم اجتماعي فعالیتونه ولري اقتصادي فعالیتونه ولري د هغې مخه نیسي، دا بیخي ظلم دی بیخي ناروا کار دی. او یعنی زه فکر کوم که دوی د افغانستان د ښځو سره دا رقم رویه کوي نو دوی ته به بالاخره زوال لري.
غلی خو ګرنی د حکومت بندیزونه ستاس غواړم چې ستاس نظر پر دې برخه هم واخلم چې کله چې حکومت پر شوزو باندې بندیزونه وازه کړي دغه څومره خلک هڅوي چې تاوتریخوالي ته
نور هم دوام ورکړي، یا هغه خلک چې فکر کوي چې د تاوتریخوالي دوی هغه یعنی دوی تاوتریخوالي کوي د شوزو پر وړاندې باندې، کله چې حکومت ورته دغه زمينه برابر وستا، اوس په نظر دوی څومره هڅیږي، څومره زړور کیږي چې نور هم تاوتریخوالي وکړي، یا دغه بندیزونه د شوزو پر وړاندې په ټولنه کې څومره تاوتریخوالي تلمن وهي چې خلک نور هم هغه حلقه چې د شوزو پر ژوند باندې راتنګ کړد اغه نور هم تنگ کړی، ځکه چې حکومت په خپل شدي نه نیسی کدوی د یو سرغړونه وکړي د طالبانو د حکومت ته هغو قوانینو څخه چې دوی ور باندې راوستل دي، د هغو بندیزونو څخه که شدي سرغړونه وکړي په شدو پسې نه ورځي د دوی نارینه خپلوان نیسی. ستاسو په نظر دغه په خپل نارینه خپلوان څومره هڅوي چې پر شدو باندې ظلم وکړي؟
خبره چې دوی د خځې په یواز باندې ورور نیسي، د ورور په یواز د ورور په یواز مړه نیسي یا پلار نیسي، دا خپله اول خو دا چې جرم که خځې کړی وي هغه مثلا مسؤلیت فردي دی، او که کوم سیاسي فعالیت ولري هم مسؤلیت فردي دی. دا یو او بل هر انسان د دې حق لري چې په ټولنه کې ژوند کوي، که هغه سیاسي فعالیت کوي، اجتماعي فعالیت کوي، هغه حق دی. د قانون د نظر هغې ته باید حق ورکړل شي چې هغه باید خپل فعالیتونه مختوي شي. نو نه پوهېږم چې د تاسو سوال چې طالبان څنګه مثلا د دوی د کور نارینه بې ځوروي یا دغه کوي، خو که دا کار کوي ته به نارینه په ښځه باندې فشار راوړي، او چې مثلا ته که سیاسي فعالیتونه کوي، ته اجتماعي فعالیتونه لري، ته اقتصادي فعالیتونه لري، ولې مثلا طالب راشد ما دروازې شاته ما پسې جلب راوړي، یا ما بوځي مثلا دولتي ادارو ته مې بوځي، یا مې بندي کړي، یا مې خوندانۍ ته بوځي، یا مې حوزې ته بوځي. دا خپله مثلا ډېر زیات تاثیر لري په کورونو کې ښځه تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو اول خو ما ورتل چې دا ډېره سخته ده د افغانستان د ښځو لپاره چې باید اول خپلو کورونو کې د مبارزه شروع کړي، بیا د یقین نه د کورونه چې اخلاصېږي راوځي د باندې په ټولنه کې، او بلاخره همدا رقم خپل مبارزې ته دوام ورکړي. یعنې دا ډېر سخت کار دی دوی لپاره، خصوصا په دې شرایطو کې چې هم دوی خو نه مارتل چې اکثرا په کورونو کې دوی لا تر اوسه خپله ازادي نه ده ترلاسه کړې، بیا نو پاتې شو په ټولنه کې، بیا ټولنه کې کور کې محدودیتونو سره مخ وي. زموږ استاسو اکثرا د ډېرې سیاسي فعالیتونه چې موږ کوو، اجتماعي فعالیتونه کوو، مکتبونو ته ځو، پوهنتون ته ځو، څنګه ناوړه دودونه هم ډېر زیات په افغانستان کې لرو. داسې نه ده چې موږ مثلا ټول خلک په یو لیول ژوند کوو، نه، د ښار خلک په یو لیول ژوند کوي، د کلي ولسوالۍ خلک په بل لیول ژوند کوي. همدا اوس شاید داسې ځای نه وي چې خلک د ښځې تعلیم یعنی ورته شرم وګڼي، رقم ډېر د دې ته اماده نه وي چې مثلا خپله لور ولېږي پوهنتون ته ولېږي، خپله لور ولېږي مثلا کابل کې درس وي، خپله لور ولېږي پاکستان کې درس وي، په ایران کې درس وي، یا یو بل خارجي هېواد مثلا کوم بورسي لپاره ولېږي. دا کار فکر نه کوم، زمونږ همدا اوس په ډېرو خوامینو کې لوغان څوک جواز ورکړي چې دا کار وکړي. یو خدا شو بل مثلا حکومتونه فشار راوړي، حکومتونه محدودیتونه وضع کوي چې ښځه ونشي کولی کار وکړي. ښځه کارونه کوي، یوه ښځه کونډه ده، صحیح ده، دا کار نه کوي، دا کور کې نهسته، دا خو مجبوره ده چې مثلا کارونه کې لاړ شي، هلته ګدایي وکړي. نو دا چې د سړک په سر کښېني، چادري سر کړي وي، ځوانه ښځه لاسې د چادرۍ نه راایستلې وي او خیرات غواړي، دا به ښه وي که نه چې په یو پرده کې کور کې مثلا دا یو اچار جوړه کړي، یو چکنی جوړه کړي، یو رب جوړ کړي، دا ویسي د باندې بازار ته چا ته ورکړي، مارکیټنګ ورته کړي، دا خرڅ کړي، دا به ورته ښه وي. خو زه نه پوهېږم دوی په سیاستونو باندې زه ولاړ پوهېږم. همدا کله به چې زه کابل کې وم، لیدل به مې چې مثلا شپېته ښځې اویا ښځې به هر ماښام دوی لمبۍ مخته ناستې وي. یعنې دا څومره شرماور و، خو دا ښځې لکه څنګه چې پوډریانو غونډ کړی وي، هلته م ورته کاروبار زمینه برابر کړه، بستر م کړه، شفاني ته کړه. همدغسې دغه ښځو لپاره هم تاسو د کاروبار زمینه برابر کړي. دوی چې کار ولري، دوی کار وکړي، بېګا ته یو حلاله مړۍ ځان ته دوی پیدا کړي، زه فکر نه کوم که دوی لاړ شي دوی خیرات وغواړي. و ځکه دا خو د دغې نه پیشې دا نه وه چې مثلا دوی خیرات وکړي، خدای مجبور دي. مونږ ښځې ولتل چې هلته کراچۍ لاس کې و، مثلا سودا به یې راستله، هغه به هندوانې خرڅولې ولاړ به وي، او ما مصاحبې ولیدلې چې مثلا بېګا ته د ډوډۍ خپلو بچو ته وړم، چې بچی مې پلان لري چې مجبور یم چې هغو تعلیم کړي، زه ورته ډوډۍ وړم. خو دا خو د مجبوریت د مخ نه کېږي، خو بیا هماغه چې زمینه ورته برابر کړه، ولګوه یو مارکیټ ورته ولګوه، ورته چې ښځې دغه ته مثلا خپل فروشات کوي شي. او دا بیا مه کوه چې مثلا سړی دې نه ورځي، سړی د سودا ته نه اخلي. نو دا سړی چې دا دومره دوکانداران دي، دومره مغازې لري، چې دا ښځې ورځي سودا ته نه اخلي، دا به څنګه کوي؟ ته دا خو نه کېږي که نه. لکه دوی ښځه بنده کړه چې مونږ ورته محیط برابر وو، نو ته ښځه څه رقم محیط برابر وي؟ پوهنتون نه شي جوړولی، بل نه بودیجان لري، استاد ورته نه شي استخدامولی، نه مثلا د کتاب ورته نه شي، کتابچه ورته نه شي، قلم ورته نه شي، ته څه رقم محیط ورته برابر وي؟ موټر ورته بل مثلا ته برابرولی شي؟ تر هغه چې دا مجاهدین اوله کې راغله په ملي بس کې خلکو ته زنجیر راتلو،
چا پلو دی خزه وی او دی پلو دی سړی مونږ همدا مجاهدین به و درسته کور نه ونه او طالبان هم دغه سړي فقط دای نو فشار د خود باندې راول چې رقم محدودیت په دوه باندې لګول چې دوی ژوند تر خول دي همدا خپل یعنی چا خبره غټ او تر خپل اوس په فلم دی حکومت د خپل د پاسام په تحمل شوی دی ورسره دغه په کورونه کې مثلا دا کار کوي نو څنګه ځان تر خلاصول شو مو هغه ته چې قانون نه خبري اوس ما قانون په افغانستان کې اوسنه په کوم قانون نافذ دی دوه خوښ دي شاق او قانون دی به ول قانون دی وستو اوس په هغه کې مثلا د خود حقونه سره هم زه فکر نه کوم کوم اشاره ورته کړی کوم خبر کی وی یی د قران د ملاتړ په اړه څه لري یی د ماشوم د ملاتړ په اړه څه لري زه فکر نه کوم کوم څه شي او اول فائدو لپاره باید مثلا دوی د حق نه باید خبر اوسي اوس که سړی د خپل حق نه خبر اوسي او خپله د سړي د حق نه خبر اوسي هیڅ کله کوم کې جنگ نه راځي ول جنگ به شي کوم کې ول تاسو خو لري شي ول خبر دې ته ووځي مثلا سړی دې مجبور شي مثلا چې فزیکی تاسو خو لري خپل سره وکي یا مثلا خدا توهین کی یا تحقیق کی یا پروانی تکلیفون وقت شی یک خوش حالت در رقم شو چه در افغانستان خلق او بل خصوص خزه پروانی تکلیفون وقت شوی علت داو چه مثلا پو گرمی که شایدان لری جنگون اولی دل او خارجان امراغلا منگا اول دل بمباری اولی دل زغا غط بمی چه استعمال که مادر بم مرتوی که چه ورتوی د بمونو مور دا استعمال شو ته باور غو پننګرا ته هغه منځه کې شترو سم واشوم پیدا کیږي یعنی د ماشوم زړه سوریږي کترو سم واشوم پیدا کیږي هغه یا لاس کته وی خپل کته وی هغه منځه کې ترسه بوټي نکیږي په دغه اکثر هم څه قربانی جنگونو په دغه حالت مثلا سرطان دی دومره د سینې سرطان په افغانستان کې زیات څه حد لري دونه د درهم سرطان زیات څه حد لري هله څه دی دغه باروت تغه تکلیفونه دي روان تکلیفونه خو څه کې تر موږ پوری ټول لري نو یو خو نه خدای تکلیفونه بل خو نه مثلا دوی په سیستماتیک ډول د دولتي او غیر دولتي ضروره دوه حاصل په کورو کې بشارګان چې ښه ګاندی په برسنم ګاندی چې هغه غلطه وړي چې خرڅه کې په چا باندې دغه مخه ته نشي نو خو زو کې څه خدای نه خاصه خو حضور ته مجبور شي د لاشي فاشاته چې حضور مجبور شي د لاشي سوالته او کته ورته د کار زمينه برابر کی ته خو دې دونه تخنیکی او مالی کوان ته دې نه لری شاغي د پور ډوډۍ وس مثلا لکه زینور حکومتونه غني غاړه وخلې واسه ډوډۍ ورته زینور شې ورته چې دې تر مش تر اخر پور بشي خو هم مجبور دي چې لار شي او د بدل رضان ته او دې چې پیدا کی او کته ورته حلال کا پیدا کی د حلال کار زمينه ورته برابر کی تعلیم زمينه ورته برابر کی هر څه ورته برابر کی نو خو زه هیڅ کله مثلا نه غواړم چې خدای له هغه به فاته ژوند کی هیڅ کله نه غواړم او بیا هم د افغانستان څخه
بل مننه اغلی خو ګرنی اغلی روفیستا څخه پښتنه کوم د اقتصادي تاوتریخوالي په اړه باندې یو څو خبرې نور هم وکړو. تاسو د نندارتون یادونه مخکې وکړه، په نندارتون کې تاسو په نظر داسې شزه هم وی چې په خوایې وظیفې درلود او هغه له لاس اور کړی وي او مجبور سی وي چې اوس لاسي صنایعو ته مخه کړی. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې تاسو په نظر هغه شزه چې کار یې درلود، وظیفه یې کوله او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کارونه کول، هغه ټول خو اوس خیاط نی نس کېدلای، هغه ټول خو اوس قالین بافانی نس کېدای. تاسو په نظر دغه شذې باید څنګه خپل حقوق تر لاسه کړي، څنګه د تاو ترخوالي مخه باید ونی ولسی چې د طالبانو حکومت دوی ته بیرته د کار زمينه برابر کړی یا دوی ته هداقل اجازه ورکړي چې دوی هغه زده کړي چې دوی کړی دي، یعنی د خپل ژوند نیمایي برخه دوی پر زده کړو، پر کار باندې او همدارز مکتب ته پر تاک باندې، پر دغه باندې تیر کړي د پوهنتونونو ویلې دي او هغه اوس دوی پر کار نس اچولای او د هغه سمار نس لیدلای. تاسو څه می دغه پښتنه ده؟
طالبان څخه هیڅ کوم توقع تل په پاسونه کې ما ویلې ده چې طالبان څخه هیڅ توقع نشته چې د نجونو لپاره د ښځو لپاره، البته یوازې په افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره نه، بلکې په افغانستان کې زموږ کورونه هم اقتصادي په مشکلات کې دي چې متاسفانه په افغانستان کې د بشري حقونو هر ورځ تر بلې ورځ پورې ځای کیږي، خو د ښځو حقونو لا بیشتر لا ډېر. اما د ښځو لپاره د دې حقونو د پلي کولو لپاره د افغانستان حکومت هیڅ کوم تصمیم نه نیسي او نه به اخلي، ځکه دوی په لومړنی حکومت کې معلومداره و چې کوم قوانین د ښځو لپاره دلدل او سمامسي. کله چې زه خپله د ژورنالیزم د کابل پوهنتون په ژورنالیزم په برخه کې مې درس ویلی، خو اوس د لاسي صنایعو کې زموږ همکاران کار کوي او موږ ته زمینه د دې زمینه فراهم کړې. کله چې بسونه باندې د افغانستان په تلویزیونو کې زما ډېری فکر کوي چې دا زما مسلک دی، دا خیاطي زما مسلک دی، بیا زه وایم چې نه زما مسلک خبریالي دی. او تر اوسه چې یو کار کېږي دا دې زمینه د فراهم کولو کې تیرولو تیر شوی دی. زما همکاران هره ورځ زما په مخ کې کار کوي، خیاطي په برخه کې زما هېڅ علاقه نشته او هېڅ په هغه برخه کې زه داسې علاقه نه اخلم چې کار کوم. همداسې زما غوندې نور انجینې چې دې ته همدا یوازې طب برخه پاتې دی، د خیاطي په برخه پاتې دی او همداسې تجارت په برخه پاتې دی. او تجارت په افغانستان کې په کابل کې ډېر لوی نندارتون برگزارېږي، نړیوال تغییر خبرېږي، مګر متاسفانه هغه ناکام پاتې کېږي. نړیوال تلویزیونونه هغه نشته چې په افغانستان کې نندارتون متاسفانه ناکام پاتې شو. او دا څه لامل دی؟ دا لامل دا دی چې حکومت فامیلو ته اجازه نه ده ورکړې تر څو راشي او خریداري وکړي. مشکل یې په څه کې و؟ په فامیلي ناستو ورونو سره، خپل خویندو سره، هر څوک کولی شو چې باید نندارتون ته راغلی وای، هم د سلایل څخه لاسي صنایع څخه لیدنه یې کوله او هم همداسې د اقتصادي په برخه کې پراختیا. مګر متاسفانه هغه څه دي موږ نجونې دا خپله میاشته کوم غرفه مې نه درلودل، ځکه زه ممغه فضا ما ته ډېر داسې مناسبه نه و. مګر زه چې د هغې لیدلو لپاره لاړم، زه چې یعنې هماغه نندارتون چې د ښځو لپاره دی، یو ښځه د هغې نه لیدنه کوي، نجونې لیدنه کوي، لیدنه کوي، یو داسې فضایې درلودل چې بېخي زه پښیمانه شوم. او ما وویل چې په نندارتون کې زه خو وفانه نه شم نیسم، بل دفعه همدغه راتګ ته نه راځم که داسې یو فضا اوسي. نو موږ د کوم حکومت نه توقع لرو چې د هغوی د نجونو لپاره د تعلیمي برخه مسایسي، هغوی تصري برخه مسایسي. متاسفانه دوی دا قوانین نه پلي کوي او د نجونو لپاره د ښځو لپاره هېڅ کوم تعصیلي په برخه نظر کې نه نیسي. ما یو څو شپې مخکې د خپل اسیسیانو چې د ژورنالیزم په برخه کې فارغ شوي دي، زموږ همدوره وو، دا خو یو څومه ولیدل چې د هغوی فارغ شوي دي. مګر موږ نن په کور کې په هماغه پلاسي صنایع کې یا د تجارت په برخه کې مصروف یم. تجارت هم داسې یو تجارت موږ خصوصي سکتور ته مخه راوړ چې داسې خصوصي سکتور دی. ممکن کوم خبره نه وسي، ممکن کوم قیدات نه وسي، مګر متاسفانه د خصوصي سکتور هم د دې تاثیر لاندې دی. په حکومت افغانستان کې په حکومت څخه اصلا کوم توقع نه لرو، موږ نه لرو. دا خپله مې شخصا کوم توقع نه لرم. هغه نجونې چې ما سره دي یو بل پېژنو، موږ کوم توقع نه لرو. یوازې زموږ توقع زموږ خپل خلک نه دي، نه کوم نه نړیوال څخه دی، نه کوم نور هېوادونه څخه. ځکه په یو مملکت کې، په یو ټولنه کې چې خپل خپل حقوق ترلاسه نه کړي، یو بل حکومت یو بل بېګانه هغې ته هېڅ وخت هغې حقونه نه ورکوي. هغوی خپل جنجال خپل حکومت لري تر څو چې افغانستان باندې فکر وکړي. نو زموږ خاص زموږ خپل هېوادوالو لپاره دی چې تاسو خپله د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي او د دې حقونه ترلاسه کړي. او خویندې باید خپل غږونه باید پورته کړي. او غږ پورته کول دا نه دی چې په سرکو کې منګوزو او کوم ورق په خپل لاس کې ونیسو چې زموږ حقه چې ترلاسه کېږي. نه، خاص په کله موږ کولی شو خپل حقونه ترلاسه کړو چې د اسلام په برخه کې د اسلام قوانین ضوابط سره مختلف شو. ځکه حکومت په افغانستان کې د اسلام څخه یادونه کوي. او هغه څوک چې وایي زما د اسلام په مخه دوی باید د یو لار حل او د یو گفتگو شکل باید دی هواره کړي او دوی د اسلام په طریقه مخته لاړ شي. نه هغه اسلام چې زموږ په مخ کې افراطي تجبیر کوي، او نه دا اسلام چې ډېری خلک یې صحیح نه پېژني. په افغانستان کې لازم دی چې اسلام زموږ د دین پېژندنه سم شي او خپل خلک خپل دین وپېژني او خپل خویندو خپل ورونو حقونه ترلاسه کړي. زه نن د خویندو لپاره هم ډېره دوریږم او همداسې د خپل ورونو لپاره. ورونه زموږ کار نه لري، زموږ هېواد نه بهر دي، بهر ته چې لاړه لاته ژوند نه لري، هلته ژوند د خپل لاسه ورکي. او خویندو په افغانستان کې متاسفانه داسې یو ظلم، داسې یو جنایت په افغانستان کې روان دی چې هماغه څوک چې ډېر قوي قوت قلم لري هماغه ځینې وختونه په همدومره بس دی. خو زه په کل کې نه پوهېږم چې دا وضعیت به څنګه مخته لاړ شي. نه نړیوال د افغانستان په خصه کې دی او نه د افغانستان حکومت د خپل خلکو په خصه کې دی. خدای دې وکړي چې خلک خپل د یو بیدارګره او د یو آگاهانه ټولنې ته مخته لاړ شي او خپل خویندو ورونو لپاره غږ پورته کړي. دوی باید فکر یې په خپل خویندو ورونو د تاثیر باندې وشي تر څو شکایت یو آزاد او روشنفکر افغانستان ته مخه کړو.
مننه اغلی روفی. اغلی خوګانی د یوې څېړنې یادونه کوم تاسو ته چې دغه څېړنه وایي چې د طالبانو له وکمنې دو سره پر آنلاین نړۍ باندې د افغان شذو د زورولو لړۍ درې برابره زیاته سوې ده. د افغان ویټنس په نوم باندې یوې برطانوي حقوقي ډلې دغه راپور ورکړی دی. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د شذو پر وړاندې توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي اکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو په تور باندې بې بنسټه تورونه پر شذو باندې لګول کېږي، او همداراز د لویدیځ د کارکوونکو په توګه ورباندې تورونه لګول کېږي، او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو تورونه هم ورباندې لګول کېږي. دا په آنلاین نړۍ کې د افغان شذو چې هغوی فعال دي، یا په خوا سیاسي فعالان وي، یا کوم موقف درلود یا کار کاوه، دغه شذې په آنلاین نړۍ کې دا ډول چلن سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې په آنلاین نړۍ کې وروسته له هغه چې طالبان په واک کې افغانستان ته رسېدلي دي، دغه تاوتریخوالی یا د آنلاین ځورونه درې برابره زیاته سوې ده؟
نو که هر څوک دا کار کوي دا بد کار دی، صحیح کار نه دی. او موږ ټکلا کو ټکو بندو نو په هغه وخت کې مې زه دسنه یم چې بالکل په هغې نه جام کې په هغې وخت کې به فساد نه و، او یا به اوس په افغانستان کې فساد بالکل ختم وي، هغه اخلاقي فساد و که هغه مالي فساد و. نه په هغې نظام کې یو فیصدي خلک دغسې به و، ولې به نه و په دې نظام کې به یو فیصدي خلک دغسې پاتې وي. اته دولتي چارواکي د نظام موږ ونه لیدل، په ځینو قضایاو کې دخیل نه و، او ولې نه و. مګر دا چې خلک د شخصیت کشي کوي د دې په خاطر کې وخت د مثلا سیاسي فعالیت کوي، متاسفانه په یوازې په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. ما ډېر زیات په دغه د پاکستاني د ښځو په هکله اوس د عمران خان په هکله ځینې پوښتنه مثلا جګ شو، یا مریم نواز په څوک د هغې په هکله ټوله ورځ خلک دغسې پوښتنه جګوي، یا مثلا که د افغانستان د ښځو په هکله څوک دا کار کوي. دا د سیاسي اخلاق نه لرې خبره ده، او که سړی مبارزه کوي خو مجبور شي سیاسي فعالیت ولري. نو صحیح دی که زندان ته پېږدي داسې یو جرم وکړي چې مثلا دا رقم جرم وي چې قانون ته د جواز نه درکړي، تا د اجازه نه درکړي، او ته هغه ترسره کوي، یا مثلا د هغې وطن او د هغې خلکو ملي منافع په نظر کې نه شته، په سیاسي فعالیتونو کې دا کیسې شته راځي. مګر دا رقم نه شو ته اوس مثلا په آنلاین نړۍ کې هغې پسې تورونه مثلا پورې کړي، یا مثلا بدنامي کړي، یا عکسونه انځورونه د بل چا راواخیستل دي، او پکې دي تنه د بل پکې دي، او خبرې ولیکي فیسبوک سپور ولیکي، په هغې نظام په همداسې خلکو چې خپل عزت ساتلی، خپل پاتې ساتلی دی، او ډېر ښه ژوند یې کړی دی. په دې نظام په هم ډېر خلک وي چې خپل عزت پات به ساتي. نو هر څوک دا کار کوي، موږ یې په کلکو ټکو غندو، او دا اسانه رقم شخصیت کوشي ده په دې خاطر باندې چې خود باندې فشار اوړي تر څو خپل غږ جین لیکي، خپل حق ونه غواړي، او همدا رقم یعنې دوی باید پټه خوله پاتې شي. خو نه، اوس د افغانستان ښځې جنکۍ زړور شوي دي، دا کار هېڅ کله هم نه کوي، خپل حق غواړي، دوی په هر رقم چې خپل حق غواړي، هم په دوی فشار اوړي، هم دوی ته خپل غږ رسوي، هم نړیوال ته خپل غږ رسوي، او دا حق هم دی، دا روا هغه حق دی چې ورته خدای پاک ورته ورکړی دی. که ته سل ځلې ما په کور کې نه وي چې کار مه کوه، خدا ما ته خدای پاک چې لاسونه یې راکړي، خپې راکړی، صحتمند اوسې، زه مجبور یم چې زه کار وکړم. که ته ما د دولتي ادارې نه باندې زه په کور کې خپل بچو لپاره مثلا کالي ګنډه مجه باندې بازار کوې خطاوم، یو حلال نفقه پیدا کوم، که هېڅ شی مې مثلا کور کې به زه بړسنه ګنډم، که هغه نه شم کولی مثلا کور کې به زه اچارو مربا او مستي او دا شیان جوړوم، بازار ته به لېږم، مارکیټینګ ورته کوم. دا خو حق دی چې باید کار وکړي.
بله،
متک په دې باندې چې زه خپل حق واړم، او ته په آنلاین نړۍ کې به دا رقم چورونه لګوي، دا خو نه په دې معنی ده چې ته اول خپل سیاسي اخلاق نه لري چې څه څه کار کوي. بیا نو ته خپل فامیل نه ده، خور د تا ته محترمه ده، نه ته مور محترمه ده، نه تا ته خپله ښځه ده رقم محترمه ده، که ستا د فامیل په وړاندې سړی دغسې یو کار کوي، که ستا د لور په وړاندې سړی دغسې یو کار کوي، که ستا د خور په وړاندې، ته په دې پوهېږم. او زمونږ د طالبانو سیاسي مشران اکثره خویندې او اولادونه دوی تعلیمونه کوي، داسې نه دي په قطر کې تعلیم دوی کوي، په دوبۍ کې دوی کوي، په پاکستان کې دوی تعلیمونه کوي. اوس ما ویل که یوازې اسلام موضوع وي، خو د دوبۍ نه ښځه په دغه کې کښېني ځي په سپوږمۍ ته ځي، مګر دلته د افغانستان جنکۍ د شپږمه پورته مکتب ته نه پرېږدي.
اوس همدا خزه پاکستان کې مغه د لګې د انتخابات راوځي هغه د ځونه کاندیدای په کابینه کې شته په پارلمان کې شته په سنا کې شته هغه مسلمانان نه دي په ایران کې شته هغه مسلمانان نه دي په عربستان کې شته هغه مسلمانان نه دي په دوبه کې شته هغه مسلمانان نه دي د مسلمانۍ واز راغله د افغانستان د خزو لپاره هغه د تاسو مسلمانۍ مشر الحمدلله اول مسلمانان بیا افغانان او همیشه خپل عزت خلافت مساتره د افغانستان خزه یو ازنه خزه فاطمه ده چې په نه نه یو فساد به فاطمه خزه دي وای عزت خزه دي او خرڅ ګرا کار سره کوي نن دا یو رقم ډیر غیرت کار ده ډیر نامرد ده او موږ په کله کوټو غوندو او لمر په دوستر په یغال مات دوه غوټو نه پټیږي کنه
مننه بله مننه ډیر اغله مومند استاست خام په همدې برخه کې پښتنه کوم د شوزو د حقونو یو شمیر فعالان یو همدار از اغله خوګانی هم تاسو وردل چې دوی ویل چې پټولنی زراسنوي کې چې د شوزو پر وړاندې باندې یعنی ځینی د زورمون کې پوسټونه کېږي یا تبصری ورپس کېږي پر دوی باندې تورونه پوری کېږي دا په دې خطر باندې چې د افغان شذو په ټولنه کې حضور درلود او اوس د دوی حضور حذف شوی دی د ټولنې څخه او نور هم هڅه کېږي چې د آنلاین نړۍ څخه هم د دوی حضور پاک سي او د دوی ژغ غلی سي تاسو څه فکر کوئ د دې خبر سره موافق یاست نه
اسکل دا خو د ټولو سیاسی او کلتوري او د ټولو اصول مخالف یو کار دی او دا ازادي بیان ته لوی صدمه ور دی او دا یعنی په سیستماتیک ډول باندې د خزو د ټولنې نو بیا په دغه استلو خلاف کارونه دي چې د خطر چې خزو نور هم یعنی د ټولنې نه لري پاتې شي له مطبوعاتو نه او خبرونو نه او لاسرسي نه اطلاعاتو ته دا په دې شکل غواړي چې ښځو ته یعنی یو بهانه ده د ښځو د سپکاوي په خاطر د ښځو د شخصیت وژنې په خاطر د ښځو د بیکګراوند خرابول په خاطر دا اوس ټول اوسنی وخت کې موږ خپل ورځ خو خپل په وطن کې ما او ما هم د نجونو د تعلیماتو ریاست ته د تدریساتو رئیس هم همداسې په یو سترګه موږ ته کتل کېږي چې تاسو ښې ښځې نه وئ په قبلي یعنی په سابقه حکومت کې کار کړی دی په دې معنا چې تاسو اخلاقي معیارونه یا اسلامي معیارات نه درلودل هلدا چې ښکلا الحمدلله موږ ټول مسلمانان په خپل حجاب او خپل یعنی موږ ته ډېر ارزښت لري خپل دیني خپل دین اما متاسفانه زه ګورم چې د وسنو یو بازو دغه د چدي د خپل اجرات کې یا عمل کې دا غینه الحمدلله زم خپل دیانت وړاندې دی او ډیر متبر دی مونږ ته ډیر ارزښت لري نو متاسفانه دغه څنګه روان دي دغه پیښ روان دي او ورځ پر ورځ ډیریږي او هیڅ ورته حل لاره نه پیدا کیږي مونږ په وار وار خپل غږ پورته کوي په وار وار مو نړیوال ټولنې ته خپل غږ رسولی د ټولو تنسی او په یو قسم چوپتیا غوره کړې ده او نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي یا د افغانستان د ښځو په وضعیت کې یو بدلون راشي نو ورځ تر بلې دا ډیریږي تاسو ګورئ چې یو کال دوه کاله تا اوس دا درېیم کال دی چې نجونې د تعلیم نه محروم دي یعنی مسلسل په مسلسل ډول باندې د درې کاله تعلیم مونږ کې او د مکتبونو ته لاړ نشي خپلې انګیزې او خپل هغه فکرونه چې لري هغه د لاسه ورکوي او بل اخره دې د فاصله نیسي د تعلیم نه د تحصیل نه نو زموږ هیله دا ده چې دا غیر ټکو ته په د پای ټکی د ستونزو ته کې محدودیتونو ته کې خپل شي او نور د افغان ښځې چې درنې پتمنې او د عزت ښځې دي تل خپل اسلام او خپل حجاب او خپل اصول مراعت کړي په ټولنه کې دوی ته په دې نظر او په دې سترګه ونه کتل شي دا د ټولو ښځې هیله ده د ټولو ښځو غوښتنه ده د نړیوال ټولنې نه د فیلی نظام نه او د ټولو اصولو مطابق پاید خود سره چلند شي خود تخپل اخونه ورته شي او د اسلامي اصولو پر وړاندې ور سره چلند شي دا زموږ د ټولو وخت نه ده
مننه اغلی مومند. اغلی روفی استاس څخه پښتنه کومه په اوسنی وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دي، شای موږ تاسو ټول په دې موافق یو چې د شوزو سره یو ډول چلن روان دي، یعنی د ټولو شوزو سره یو ډول وضعیت دی، دوی ټول په یو حالت کې دي. خو که په دې برخه کې تاسو نظر واورو چې شدي په خپل منځ کې څنګه کولای شي چې د دوی پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دي د هغه کچره ټیټه کړي، څنګه شدي کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي، څنګه شدي کولای شي چې یو د بل ستونزه حل کړي، او د یو بل پر وړاندې به چې کوم خنډونه دي هغه لیرې کړي، د دې پر ځای چې د هغو خنډونو برخه سي په خپله په کورنیو کې شدي څومره کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي او د یو بل د راپورته کولو هڅه وکړي.
ټول شړې ټول دا چې یو ټولنه کې څنګه یو دشتي رومان سره چې دا د کورنۍ نمن شاخي ته کورنۍ پلان مور په لوړ قدم کې په خپل اولاد ته دا یاد ورکړي چې تاسو په ټولنه کې او همدارنګه په کورنۍ کې څنګه یو بل ته احترام وکړي دا خپل په ټولنه کې نشي. ما خو متاسفانه په افغانستان کې دا لومړی هم شته چې خپل حکومت ټول نارینه دي دوی په دغه په وړاندې توپیر خو له را ما سره دی او همداسې څنګه چې څنګه په وړاندې هم همداسې یو حرکت لري او داسې یو فکر لري چې ما دا رقم یو حرکت او دا رقم یو فکر په اندی من درته کې ولیدل خو په یادونه ورنه ده. اما متاسفانه همداسې یو وضعیت شته خو د دې لپاره چې خدای خپل مان کې لاس یو بل ته ورکړي یو مستقله جامعه او یو مستقله ټولنه کې کار وکړي مستقلانه دا لازم دی چې دوی اول پر خپل توانمندي په خپل قوت باندې باور ولري او باور ولري چې یو ښځه کولی شي چې په مستقل ډول کې په خپل ټولنه کې په هغه برخه کې چې دا علاقه مندي لري کار وکړي، هغه برخه کې چې اسلام ورته اجازه ورکوي او کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې کار وکړي باید هغه برخه وټاکي. ځینې ښځې شته چې ظاهرا ډېر قوي معلومیږي او کله چې په بحثونو باندې چې موږ بحث کوو یو ځای کې نه یو ځای کې اطمان وایي چې نه دغه برخه موږ کولی نه شو، که دا باور دوی له منځه یوسي او خپل ځان باندې خپله باوري شي او دا باندې باوري شي چې خپلې کولی شي چې په مستقل ډول کار وکړي په ټولنه کې هیڅ کوم مشکل نه پیدا کېږي. او همداسې د دې کورنۍ د دې پلار او د دې ورور د هر ښځې او د هر خوندې چې په ټانکی او سی یو چې تاسو کولای شئ چې مستقل ډول کار وکړئ په مستقل ډول عمل وکړئ په ټولنه کې مطمئنه ما چې تاسو په ټولنه کې کولای شئ چې هر څه کړی او یو مستقل او بدرایت څه په توګه کولای شئ چې خپل حق ټولنه ته ادا کړی او خپل حق کوم ځای چې تر ټولو لاندې کې خپل حق ترلاسه کړی. خو په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل جنونو لپاره اهمیت نه ورکوي، جنونو ته اهمیت نه ورکوي او همدارنګه ډېرې جنې خپل قوت او توانمندي باندې باور نه لري. یو ټولنه یو ښځه کله کولای شي چې خپل کورنۍ یا خپل ټولنه باندې اغېز ولري چې هغه خپل ځان باندې باور وشي او همدارنګه زموږ هیواد کې زموږ ورونه خپل ځان باندې باور وشي چې کولای شي د خپل خور حقونه ترلاسه کړي. که هر څوک خپل توانمندي خپل قوت باندې یو وکلاک اراده ولري بل شکه چې کولای شي په ټولنه باندې په ټولنه کې کار وکړي او همدارنګه په ټولنه کې په مستقل ډول عمل وکړي. په لاس وسو کې که یو نفر باوري وسي خپل ځان باندې نور ته ځان شي کولای شي په ټولنه کې مستقل وسي او همدارنګه په سلګونو ښځه کې که یو نفر یا باوري وسي او باوري اراده کلک وسي نه دا چې موږ وایو خپل نفر کې یو نفر داسې یو کلک اراده لري او هغه کلک اراده که کوم ځای کې وای چې زه نشم کولای یا دا کار زه نشم کولای اته مو نشم کولای چې مثبت نتیجه ورته وخت نو که څوک خپل دین خپل اسلام صحیح لوستل شي کی یا کېږي چې په اسلام کې کوم اخونه ته ورکړ شي او کېږي چې اسلام څومره چې له ټولو څخه تاسو تر نارینګونو
بله ډیره مننه اغلی روفی. او ریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری داز ما حق د خبرونه تاسو واوریدله. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی سایمه خوګانی، اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفی ګډون وکړل. دوی درو صرف څخه ډیره مننه کوم چې وخت یې وایستیو لمر سره خپل نظرونه شریک کړل. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Vaura la 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 تزم د سوای ستوري راوړم او مکتب تزم د سوای ستوري راوړم او مکتب تزم واورا مکتب تزم مالا قلم پلاس کے رکھنا